سلور بجیس وی السلام علیکم یک شنبه ده د زمریه اسد لسمه د اگست لومړی نیټه په راپورونه کې جمهور رئیس غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري
یک طالب کې طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتلا توپیر کړی بدلون یې په څه کې دی لا کرکجن شوی لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکټي حملو اندېښنې پارولي
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان څه چاره نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې ایران په دې حمله کې دخالت رد کړی دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکی مرګ ژوبله کې د اتیا سلنې زیاتوالي خبر ورکوي د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سږ کال محاکمه کیږي سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دراون میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې ویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 او یو ماشومان دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55 سلنه نامعلوم وسلوال په 22 سلنه افغان دولتي ځواکونه په 15 سلنه او داعش ډله په 8 سلنه ملکي مرګ ژوبله ګرم بللې دي د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 1214 ملکي وګړي وژل شوي او 1144 نور ټپیان وو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل د لومړنیو راپورونو له مخې دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي ښاغلی پښتون زیاته کړه چې د ځغاستلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي
پاتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه په لنیو مشکې ته لږه تخریب پیل کړي نه کله نن جوړې جوړې مې ده
کندهار په ورسته یو څورازو کې د خنړیو نخوتو په ډګر بدل شوې چې لکبلې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي د ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات خرته نږدې جګړو ته دوام ورکړ د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شندولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی
د فوزرات هلمند ولایت ته هم د ځنګړو مرستندوی ځواکونو د استولو خبر ورکړی طالبانو په تیرو څورزو کې د هلمند پر مرکز لشکره حمله ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بي ځای شوې په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت په هرات کندهار او لشکرګا خارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حمله وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کندکونو د جوړېدو خبر ورکړی له ازادۍ راډیو خبرونه اوري ایران د اسرایلو هغه ادارت کړي چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرایلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو ووژل شول. دا بیړۍ چې مالک یې یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېده، په لندن کې ډېره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې ناامني، ترور او تاوتریخوالی اسرائیلو جوړ کړی او زیاته کړه چې د اسرائیلو لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خواته شي. له دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاو چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټه الوتکې په برید کې پنښه شوی و. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار وکړ ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینا کې دننه او بهر د ملګرو ملتونو د جګپوړي استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوې. د بوسنی هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړي استازولي په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درې شپېته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پرېکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پرېکړه کړې چې د نازي جرمني یو پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پرېکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو له مخې هویت نه دی افشا شوی تورن دی چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمینې برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمو کمپ کې له 3500 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 6 کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې تر ورزو ولسمشر غنی وایي طالبان د سولې اراده نه لري او غواړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ویل دا ډله تر هغو سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي.
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یرغل لاندې دی او طالبان غواړي چې تیر د افغانانو د راتلونکي په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن تل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو 40 کلونو په پرتله توپیر کړی. بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا تور هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته راځنه نه کړی او اوس مهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته غبرګون وښایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي. خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغلی غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته دې سیمو ته د تازه دمو ځانګړو ځواکونو له رسېدو هم خبر ورکول کېږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري د 1 په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی خو تر خوا یې د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي دي. خغلی شینواری که څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخته راغلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکي قمندانانو د منظم پلانونو په بنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخه نیول شوی ده د دښمن او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دي په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوي دي، په استقاماتو باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند هرات، کندهار او لښکرګاه کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم وکړه او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لښکرګاه ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. د دې درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. دې وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سولت سره حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی؟
طالبان په ټول توان هڅه کوي چې د ښارونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک وایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې پولیسوالو باندې بریدونه کوي. چې دا خبر مطلقه غلطه ده، ځکه موږ ګورو چې دمګړې همدا اوس په څلورو ولایتو کې، په جنوب کې، په شمال کې، په لویدیځ کې طالب ځواکونو، طالب جنګیالیو په لویو ښارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي. خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګاه کې، په کندهار ښار کې، د هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبانو له خوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه شوي دي، خو نه دي توانېدلي دوی سي کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا دا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعه مخته روانه ده. د دې په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړه ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ نه، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان له خوا نه مستقیم یرغل په افغانستان باندې کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بڼه سي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان له خوا نه په موږ باندې تپل شوې جګړه ده. دا بیخي د لمر په څیر باندې معلومه خبره ده. تاسو ګورئ دغه طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا قریشی، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ټول په ډیر ښکاره باندې طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت هم نه کوي چې ووایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکوو. اوس په ډیر ښکاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، بېخي له ځانه د طالبان وان جوړ کړی دی. په تاسو د اعلامیې وګورئ، او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډیر ښکاره تګ راتګ او د دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانانو سلته ځي او ډیر په شاندارو مراسم بیا خاورې ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی. او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل یې دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوس هیواد وسی، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او برباد کې او هغه نسی نو لګ تر لګه یو لاسپوس نظام دلته منځته راولي چې په یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبرې ونه کړي.
اوس څه کول پکار دي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ دغه راز د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي؟
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو تورو نه ګرځي، تر څنګه په امریکا او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د 11 په څیر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونیسي، نو باید افغانستان بیا د نویمې په څیر باندې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګوي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګري ملتونه په یو خلو باندې پرشر واچوي چې تر څو دغه خونړۍ جګړه چې دوی په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي، ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مورخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماته سوی نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا سی هغه د پولی له اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوی نه ده. نو دا ډیره ښکاره خبر ده که پاکستان د طالبان ملاتړ لاس واخلي، طالبان نسی کولای اته یو څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوال ټولنې ته پکار دي چې افغانستان له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکړي او تر څنګه په پاکستان باندې پرشر راولي، تر څو د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د دې بدبختیو لامل سي پاکستان سوی ده، باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سوله څار حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې مرکچی حیات مشر معصوم ستانکزی له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې مذاکراتي حیات دا مهال په دوحه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي.
د سولې مرکچی مشر معصوم ستانکزی کابل ته راغلی او دلته د غونډې د افغان علماو سره د سولې اړوند ځینې مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې خبري ناشې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارنګه د افغان مرچ پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارنګه د اساسي قانون په اړوند باندې خبري روانې دي، خو دا خبري لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارنګه چې افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوری چې ارادې په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه همدارنګه په کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دیني عالمان او همدارنګه ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکزی ته د سولې اړوند او همدارنګه راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به د درې ورځې نور هم په کابل کې وي. له هغې وروسته به د سلا مشورو ترلاسه کولو وروسته به بیرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه. د ټلیفون کرشا صفا نو معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکچی حیات مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلام مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکیانو نه خوندیتوب دغه هیواد د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون نن د زمري په لسمه په یوني راپور کې وویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړو کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 ماشومان هم شامل دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون طالبان په 55% نامعلوم وسلوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله کرم بللي دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو
شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 213 ملکی وګړي وژل شوي او 1400 څلوېښت نور ټپیان شوي وو. کمیسیون یو ځل بیا د مذاکرات لارې د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او له منکر ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو د سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو ویاند زبی مولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مترې د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه شان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات ورانه کړي او خپل ملکي مامورینو، مدني فعالانو، بسته رسوونکو او خبریالانو هدفي وژنې هم بندي کړي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې د ملکیانو د مرګ ژوبې د زیاتېدو د راپور په اړه جزئیات شریکول. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندیدو ته اندېښمن سیویلي.
د کندهار هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 8 بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندۍ تغول سوي چې یوه د هوایي ډګر پر ځغاستلي کې یارنوي لګېدلې چې یوه برخه تخریب شوه. د شاغلي پښتون په وینا د توغندۍ د لګېدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې، خو د موقت وخت لپاره دغه هوایي ډګر ته ټولې الوتنې لغوه شوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاستلي کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او د نن ورځې تر پایه به بشپړ شي. دا په تیرو دوه ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګېدلې وې، ځاني او مالي تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
هدایت لاین د کندهار اوسیدونکي دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي، دا د خلکو لپاره یو لوی اندېښنه ده، ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمله څخه خراب شوي دي، یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي، پروازونه بندې ته پرون راهیسې نه څوک تلای سي نه راتلای سي، پروازونه مطلق بندې، رنوی خرابه ده، خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان سه چې هغه نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوي دپاره، نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه ده چې څونه ژر کېږي دغه رنوی جوړه سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې ایله سي.
تر اوسه د دې بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن 22 ورځې پوره کیږي. د کندهار د میرویس روغتون د مسولانو په وینا د دغه جګړو لامل تر 1500 زیات ملي او ټپیان دغه روغتون ته وربلل سوي چې ډېره برخه یې ملکي اندي، او د متقابلو ډزو، راکټي بریدونو، بمبار او چاودنو لامل مړه او ټپیان سوي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیرو 22 ورځو کې د دغه سیمو او د ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ لخپل کورونو راوتلي او په دولتي تاسیساتو او د شهر په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپږ جمعه ومه او اتمه اوزه له وسلوالو طالبانو سره دي. د دیارلسمی، پنځمی او پنځلسمی اوزه په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته د داخلېدو هڅه کوي.
هغه سند چې ازادي راډیو تر لاسه کړی څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څه ډول اختطاف شوې ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټلو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړې.
د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه ماسپښین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې مهال چې غواړي خپل کور ته لنګدې بازار بیرته ستنه شي اختطاف شو. خو په خپله څه ډول وشوه؟ سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمه F2 څخه نګدی بازار ته د خپل رور مصطفی لپاره د یو کلی بند پیرلو په نیت په یو ټکسی موټر کې لکور راوسی. په بازار کې نګدی لاس دقیقې تیروي او په یو بل ټکسی کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو لنګدی 15 د قواتن وهلو ورسته یو بل شخص د ټکسی په مخکې سیټ کې کینی. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې یې بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه ځکه ټیکسي دې کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له څلوېښت تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې دوه دقیقې دوام کوي خو د افغان سفیر لور له دې امله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کیږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي. خو ماښام نږدې شپږ بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی خو د هغې سیم کارټ یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټیکسي په وسیله تر خاله رسوي او د یو آیس کریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص دی اړیکه نیسي څو کور ته یې یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټنه کوي خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په دویمه ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله له ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په درېیمه ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو شپږ کسیزه پلاوي ته دوه تر درې ساعته پوښتنې ځوابوي خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر درېیمه شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړپوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سرحد له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یوه ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسیدلی سند ښیي چې سلسله په یوه داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بې خوبي، ویرېدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوی انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په یو پنځوسیز نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل اختطاف نه دي شپاړس ورځې تېرې شوې خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیات په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. سلسله علي خیل شپږ ویشت کاله عمر لري په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوس مهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعاتو په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټر رہی په زده کړو بوخت ده.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر په نښه شوی. اسرائیل ایران د خیر بللی خو ایران دا تور رد کړی. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالد ریګن او د لاشود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زوډیا ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودېدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنی چار وزیر ایر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادروونکی بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دي په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په یو دیرشمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل دوی له برطانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساینس پوه د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پورې کړی. د ایران د عربي ژبې العلم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې سوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د دې هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادي راډیو ته ویل چې یو توغندي د هوایي ډګر ځغاست لیکه ویجاړه کړې او له دې کبله الوتنې لغوه شوې دي. وروسته له دې چې افغان ځواکونو او طالبانو پرون هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي دي. د هرات د والي ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. ایران د اسرائیلو هغه ادعا رد کړې ده چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یوه اړوند تانکر بیړۍ د تیرې سهشنبې ورځې په برید کې لاس درلود. په بوسنیا هرزګوینیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارچ عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. د نیورپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړی و چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږاویا کاله وروسته نوموړی محاکمې ته راکاږي. د تورن نوم او هویت نه دی افشا شوی.
د مهمو خبرونو ولندیز مول ازادي راډیو واوري تفصيلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل په ګډون یې ځینو ولایتونو ته د 1500 خصوصي اکاډمیو یا روزنځایونو د فعالیت جوازونه ورکړل. د دغه بورډ ویان فرید هوتکرن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د کرکټ خصوصي سکتور ته د ځانګړي اهمیت د دغه لوبې د ودې پراختیا او ملاتړ په هدف کړی. د نوموړي په وینا هغه روزنځایونه چې بورډ سره د فعالیت جواز ولري له ګڼو ګټو برخمن دي، لکه د ادارې له لوري دوامداره څارنه، د ادارې د روزونکو لخوا میاشتنۍ کتنه، لوبغاړو ته د مخته تګ زمینه برابرول، د روزنځایونو په رسمي سیالیو کې ګډون او نور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمګړي په دغه هیواد کې د سبسوي خصوصي روزنځایونو شمیر 40 ته رسیږي. په دایکنډي ولایت کې د طلایي جام په نوم د Q1 کیک بوکسینګ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې پیل شوې وي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې د مرکز نیلي او اتو ولسوالیو شاوخوا 80 لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلي قریزاده زیاتوي چې د دغه لوبو هدف د Q1 کیک بوکسینګ لوبډلې لپاره د غړو څیرو پیژندل دي. او د ایتوپیا یو دسکلن غاړي د تیز منډې په سیالیو کې د نړۍ ریکارډ مات کړ او د توکیو د اولمپیک د 1000 مترو د سرو زرو مډال خپل کړ. د توکیو د اولمپیک د 2016 میلادي کال پر روانو لوبو کې د تیز منډې د 1000 متر د فائنل په سیالیو کې سیلمون بارګا په 20 دقیقو او 30 ثانیو کې دا واټن ووه او اتل سو. د راپورونو له مخې د اوګاندا لوبغاړی جشوا چپټ کې چې د 2019 میلادي کال کې د نړۍ د تیز منډې اتل وو، تا کله واټن په 30 ثانیو
انصاف پلټکی.
وای چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د اچین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف آزادی رادیو ته ویلي چې کله چې د اچین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد. دوی له حکومته مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د اچین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسو؟ سروے چوک استان میں کیولی کرو نو تاسو خو یو نماینده لرلو نماینده تم لیستونه نو ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت، د چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د رادیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زموږ کورونه وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
اصل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیئت را لېږلې او کمرېدون شینواری د هیئت په لاس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چچین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي. څوک مکمل تخریب دي، څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه د پدا دو کال کېږي چې موږ د اچین اکثریت ساحات امن کړی دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت لخوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو لخوا نه، د بشري موسسو لخوا نه، یا د خیریه ټولنو لخوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي. خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. نو هیله ده په حکومت سره سرکونه جوړ شي ترڅو زموږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت او زمان سره منډۍ ته ورسي. تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځان ته پاچین کې نه دي، په سپینغر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بلمو په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکار موسسو سره، د خیریه ټولنو سره په دې وخت خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی وایي چې اوس موږ دفتن خوراکي مواد او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قطوب نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2019 کې او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا دا شوې چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او دا چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټه ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیل ورندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې د دغه خبرونې اوریدلو ته چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده شراغلی وای. لکه څنګه چې می په چیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټولو را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او دغه دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په چیرو خبرونو کې ورته ځای نو پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکو پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورک سیوی یا پیدا سیوی عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سیوی دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوښو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام مې واورېدم چې د هلمند او کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرم په نامه باندې یو اور کې رانورک شوی دی. نو زه خپل محمد ولي زدران یم، اړیکه مې له کابل ولایت فریدالله سالۍ نیولې ده. دلته یو اور کې دا نو داسې اتلس نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې، هغه بوتلې په لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري. او نو دلته ګرځي داسې ژبه هم لږ بنده بند کېږي، خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي، کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورته ده. نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم، مونږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 8 9 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم، 0 8 0 1 1 0 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم جل علی السلام علیکم خبر کوم بس حضرت علی السلام زما سره دا وار نه کال کی کور کور کار سان کی باندې د نورو پیډن تا فلمونو لازم تا کلاله ورسالی په دین کې یو بازار رول دې کورونې دې تاسو کا ځار څنګه کال کی کور مور کار دې تر باندې نورو کې مې خبرانی لوي چې چا ته معلومه یا ټول خبر یا چاته معلوم دا چې نه راځي اړ کوم چې پر راځي سلور یا درجه شاته سو یش په څه کې پر وو چې پر وو سلور دوار درې اته شپږ یو ساتل څه شته راځي ما سر جاري کوم چې دې کور ودانه دې من دې نکاح السلام علیکم
سلام نومنی کی هیل احترامات د آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران کابل باګرامه ګرانه دا پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف شه د قبرور چې صاف دا معصوم مون سره دا ګرانه او دا سمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته د ټلیفون وکړ سمیره مونږ ونني ولا بیا دا پیغام نشر کې او دا زما سمیره اعلان کې او بیا د خپل سمیره د ګران ورته ورته مونږ خدمت کیو سمیره د زما صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر اووه شپږ پنځه نه اووه شپږ شپږ بله روشن شمیره م ورته وایم صفر اووه نه نه شپږ نه شپږ یو دوه نه دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه م ګونګ د ګرانه تورې جامې پرتان دي د خدای په امان
سلام علیکم آزادی ریڈیو کارکون کا ریڈیو کرتا ہوں پخاص تو ہمیں ثابت ہے مرکز پیغام ڈاکٹر کم ارور یا مثلاً کورن شخص ماوری نو پتا نمبر کی ماں جنگ ہوئی کشمیری کرلا سکتی تقریباً سلور کا نو مندر شمارا نے بس پر ہوا اسی پر ہوا دو
السلام علیکم السلام علیکم
داوه د هغه اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځنو پیدا شوی عزیزانو او دوستانو په حق له معلومات راکاوه اوس په هم راسو ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق له پیغامونه به یو ځای سره واورو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو دا د رادیو ټول کډرمن او ردن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم زه اختر محمد خادین ترک نن دغه آزاد هلمند ولایت او شی ول سالی د لنګر رسول خلنه ولا ده نو دا چې تر اوره د دوسر وویل چې زموږ یو کس ورکړی د اسماعیل په نامه باندې تقریبا درې کال کې جماعت او تبا د رادیو کې پیغام نشره ده نو دا چې یو زوس د دغه پاړه باندې معلومات ولري د هغه پس څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغه ما څه غوښتنه کړې ده نو دا پیغام پرې زموږ یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشر د سینه څخه په تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل چې تاسو د تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو د تکلیف لري دا تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې هم پیدا کول شي یا د هغه سره یې تاسو برک سره یې هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکړي کوم چې اوس دا هغه په اړه باندې معلومات راکړي زما د ټلیفون شمیره ده 01 01 12 14 2 8 9 شمیره دلیل هم تکرارم 01 01 14 2 8 9 افغانستان شمیره ده 01 02 8 9
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من نظم بکار دواکتر دش لمنزلات لواشیر و نسوالی تخه نمیخد عزابی رادیو تخه ممنه کوم چه زموش سره زموږ د ورکوسو دوستانو او کلیبانو په پیدا کولو کې د حد نه زیاته مرسته کوي نو زما دوست یو ملګری یو شناخته ورک دی چې په نامه باندې بلال محمد دی تقریبا 4 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه برکه شوی دی د شلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کور یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې و. له همغه ته څو کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د لال محمد په اړوند باندې معلومات وي او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري یا د ده دوستان او یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمېره 0 2 0 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم، زه حکمت الله د نیمروز د ولایت دلارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کیم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریز ته د شیرینک کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د څلورو کالو هلک مو سره درک شوی دی. نوم یې احسان الله د پلار نوم یې حکمت الله د نیکه نوم یې حج باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 3 0 2 6 3 2. بیا شمېرې درته وایم 0 2 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 3 0 2 5 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1,000,000 افغانۍ.
السلام علیکم، عبدالحنان مونیم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورک دی د ذبیح الله په نوم، نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات وي نو هیله ده چې زما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده 0 5 9 0 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 5 9 0 8 4 8.
السلام علیکم، زه جانان یم له کندهار ولایت څخه یم. د کولی دی زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د سیدان زوی دی، سره بغل په نیسه تللی و. نو بس هغه ځای فضا 4 کاله 4.5 کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما دا اواز اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري، د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه زما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپله شیرینۍ دې د لاسه کې 0 5 6 6 6 6 6. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی، هماغې توازن یې نه دی جوړ. دا د مرګي مریضي لري، دا څو وخت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که چېرې معلومات وي پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي. 0 4 5 3 5 0 5. او بله شماره ده 0 5 8 5 5 2 1 1. هیله کوم هر چا کوم څه چیرې په دې اړه معلومات راکړي وروره خپل شیرینی دي ترلاسه. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا خدای نړۍ ټول انکارانو ټول غردون کوته نه کې هله سلام وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر تاسو جهان دا ورې نه یم نه ویل چې ګرې شو لسه ولینه. د ما د ماما وی اسم الله نه میږي، د ما د لال اکا زی دی، تور کالی پتن دی. هر مسلمان ورو کې تاسو معلومات لري نو ګرې شو لسه ولې تعلیم القرآن دا دې ته جوړه ولې او یا دې په دغه شمیره اړه کوي. څه په اول څه پر تلور
دغه شمېره دې بل بیا صفر و صفر تلور دوه سوه و سوه ولس کل دی زه ترلاسه کړي وکړم. پیغام دا دی، یو هلک دی د خمخا دی او شل دوه ویشت کالو دی او هغه ولینه میز دی د بچاله لا زوی دی د جوزلا کا په چیر لسی دی د ندالی ولسوالۍ سه د دوه کاله په یو څه کم کې چې ورک دی که چیرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 5 0 2 0 3.
السلام علیکم. ما وراره دی اسلام دی تقریبا 4 سال کیږي د کندهار ولایت څخه نه راځي. تقریبا 6 سال عمر لري. هر مسلمان ورور په دې کې راځي معلومات یې په خپل بدر کې نه دی سمعسون کیږي. څه پرابلم دی ډېر بلڅه څه دی یو ولس څه سره زم بیا وایم څه پرابلم دی ډېر بلڅه څه دی یو ولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني زنګهار ولایت سناجان ولسوالۍ نه تاسو سره پړی کېږم. زما یو ورور چې نوم یې نور محمد بن رحمان زوی د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نو وکاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندای بوله. تر ننه پورې نه ژوندي معلومات شته نو د مړینې غشوه هر شاته په اړه باندې معلومات یې سره په دغه لمبر باندې زنګ ووي چې پر اوسه ودرې بیا شپږ څلوېښت واویا واویا یو ځل بیا تکراروم چې پر اوسه ودرې بیا شپږ څلوېښت واویا واویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زمي جزرا د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زید محمد زیدی د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ د خاصګر د کلی دی. د عمر نیکه د کلی دی. نن یې سینې مې پر محمد دی مسلمان یو ته تقریبا درې کال کې چې د پاکستان د څنګه جاره تکواتي د سینې څخه نه درته سوي دی. د ګنرې له کوه هر څو کروڑ په اړه معلومات لري. نو مې څه دې په دا غټ ټلیفون کې شمیرې زنګ ووي چې پر اړیا د سرویس یو بیا شپږتو نه شپته ټلیفون شمیرې دل بیا چې پر اړیا د سرویس یو بیا شپږتو نه شپته. اصلي مې تر محمد دی مسول علیو ته د پلار نوم زرداد د ګور نوم لال محمد او د مهمان نوم زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. ما یو ورور د ایول اسکاله کیږي چې موږ نه درک سوې د نوم انارګل د په انار باندې مشهور ده. که دای چې ژوندۍ او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي چې پر وسونه نه وي یو ډېر یو شپته و پنځوس. السلام علیکم.
محمد کلمه د علمن رحمه زموږ دوست دی د عبد الخالق په نامه لیکل دی. تقریبا د اختر په اوم ورځ نه درک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور د دفاړ باندې معلومات لري. د خپل ځان زغ لا ازادي را دي د بل څه خاص دی. اچلار دې دې چې ډېر پېښنه دي چې کوم پر ځای چې هر ورځ موږ سره تماس ونیسي چې پر و چې پر شپه دوه واره و کلور دوه دواره یو دغه نړۍ د څه پر وسونه چلې یو له لور نه وی ناګه چې ډېر مننه لږه راځي.
السلام علیکم. زه عبد المتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاول د دشت زنګ د تولې د شما ورور ورسته د تنزلو سکالو د منې شتولا د دفترنه حضور احمد رسول الله کا دی. دا تنزلې چې چیز چې ورس دی هر مسلمان ورور ک په خبرې یا د خپل ځمړ دغه د شمیرې د ناصر سره د پر و دوار یو و شپږ و نه و شپږ صفر پنځه مره بیا وایم صفر و ار یو و نه و شپږ. السلام علیکم.
گران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخ مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 یاو دوا سالور یاو یاو پینزه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.